درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. فایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارج دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخوانی نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $500,000 جایزه هم اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړی دی او له دې ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. اسرائیلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 48 پاتې اسرائیلي ارغمل خوشی کړي، په بدل کې به یې اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشی کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې امله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی او په ماسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اوریزه کرکټ جام لومړۍ لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یک شنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په کونړ کې زلزله ځپلي خصوصا ماشومان او ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي.
بس خوب نه وینم، بس خوب نه چې زنجلې یو بس منډه یو ویره یو زغوره مچې د دې ځای نه موږ بل طرف ته انتقال چې زګر ته جون چې
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي په نړیواله کچه د ښځو حقوقو ته پاملرنه کمزوري کوي.
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او مفاهمت
کابل میشتي یو شمیر ښځې او نجونې د عامه ترانسپورت وسایطو ته د لاسرسي په اړه د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
او خری موټرو نیول واک اخیستې دی. یو نیم ساعت په سړک انتظار وم چې بالاخره یوه کورنۍ پیدا شوه، ورسره ملګری شوم او ناوخته کور ته راورسېدم.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کیف باندې د روسیې د پرونی برید په اړه د امریکا د غبرګون غوښتنه کړې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. د سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیزې مشورې لا هم محدود دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیزو ملاتړ خدماتو زیاتوالی خورا مهم دی. له زلزلې یو شمېر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ ولایت کې د دوامدار ویرې، بېخوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان وایي چې زلزلې او وروستیو ټکانونو له امله رامنځته شوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یک شنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برس لري، بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزلې یو بس منډه یو ویره یو. زه غواړم چې د دې ځنه موږ بل طرف ته انتقال شو، زه ګرته جون نه کېږي، دلته ویره نه او سخت حالت.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی.
زلزله مې درېږي چې بیا زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یو خوا بل خوا ته روان وي. زه بس زلزله مې درېږي، بس زه غواړم چې زموږ مکتب، مدرسه، کورونه، دا ټول هر څه متفعال شي او جوړ شي، کلي کې خوشحاله وي.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نوې غوښتنې نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یک شنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. دې سازمان زیاته کړې چې د دې وضعیت د رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته یې راجع کوي، چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړې دي. یو سوداګر او مرستندوی فعال قاری عزیز رحمان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلې کورنۍ سره له کابله کونړ ته تللی وایي چې ډیری خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو او میرمنو له زلزلې وروسته رواني زیان لیدلی چې ډیری چغې وهي، زاړي او حافظه یې کمزورې شوې ده. نوموړي د کونړ ولایت له څوکۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د لا زیاتو خدماتو وړاندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
کمه ماشومان دي یا زنانه دي، هغوی بعضي پکې بيخي داسي دغه دومره زیات شوی او رواني تکلیف چې کله به د زلزلې ټکان وشو دغه نرسته یو ساعت تر دو ساعتونو پورې هغوی به چغي والی، تر هغه پورې به چغي او جړلې چې څو پورې به بل جټک نه راغلی. دلته رواني تکلیف دومره زیات شوی دی چې عام خلکو سره خبره کوي، د خپل زوی نوم هم تیری، د زوی نه پلار نوم یې، د ماشوم نه د مور نوم یې، د مور نه د ماشوم دا چی یی تب تو استاسنم دو دقیقه در دقیقه رسته بتا جواب درکی
درختی نړیوال سازمان په یونوی راپور کې ویلی چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې لامله څلور اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لومړنۍ موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې په څلور ولایتونو کې لږ تر لږه شپاړس روغتیایي مرکزونه د زلزلې له امله زیانمن شوي او له 2200 څخه ډېر ټپیان په لسو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي چې تر ټولو لویه شمېره یې د ننګرهار ولایت په مرکزي روغتون کې وه چې د ټپیانو 85 سلنه نارینه 24 سلنه ښځې او نجونې او له 10 سلنې څخه ډېر یې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلی چې روغتونونه لا هم د ناروغانو له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د ټپیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د درملو او طبي اسانتیاوو دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست 23مه د ریختر په کچه د شپږو درجو ناڅاپي زلزلې په پایله کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې درانه تلفات او لوی مالي زیانونه واوښتل. د طالبانو حکومت ویلي چې په کونړ ولایت کې په دې پیښه کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شوي، د 3600 څخه ډېر نور ټپیان او له 6200 څخه ډېر کورونه ویجاړ شوي دي.
بلخوا په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل ګڼ غټ او واړه څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. له ډاکټر غالب سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
ظاهر سره چې مونږ رابطه نشو، هغه خلکو مونږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی، دا تقریبا نن شپږمه اوومه ورځ ده او مونږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته مونږ خپل تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه مونږ انتقال کړي دي ساحې ته او روغ په وخت مونږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې واړه غټ حیوانات دي چې هغه ګډې اوسېږي دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه مونږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی وه، چون مونږه انکشافي او عادي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې. نو هغې دپاره بیا مونږ عقلا په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو مونږ سره مالي همکاري وکړله، لس نفره مزدوران چې هغې ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی، او ورسره زمونږ څلور نفره ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراته، هغه به وروسته راوځي. خو دا کم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره مونږ چونه انتقال کړې ده، نفر انتقال شوی دي، هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډېږي، مشخص اشخاصو لخوا نه. هلته به په یو ځای کې دفن کېږي، خاورې به او چونه به چول کېږي، بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره مونږ عجیب اقدام دغه کړی دی. اوس پیر دپاره مونږ سره نور داسې امکانات نه شته، اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې مونږ زیات خلک لېږلی وو، خو د پیسو امکانات د نشتون له وجې مونږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي. ولات چوکۍ ته لا مونږ کسان نه دي لیږلي، امکان لرو چې چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل د انتقال شو چې بازار کې چې کوم دي عام خلکو لګیا دي، هغه حیوانات خخي چون هغه ساز مونږ نه لریم دا اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد له کم ده. نو په دغه برخه کې مونږ عاجل اقدام کړو ان شاء الله.
مسعود صاحب، که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چیرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي، دلته چې کوم دی دو فاجعه رامنځته کیږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ته د امراض دي، زونوټیک ډیزیزز دي چې هغه انسانانو ته انتقالیږي، او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي، چون دغه غریزه منتقره زیات حیوانات لري، کم چې ژوندي پاتې شوي دي، نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي، عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي، نو دا ډېره جدي ستونزه ده. او د دې د مخنیوي دپاره که په عاجله توګه موسساتو او خپله مونږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو، خدای نخواسته یو بل ناورین یو بله فاجعه به رامنځته شي.
د کونړ د کرنې د ریاست د ویترنری او مالداری امر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زلنسکی زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې امله چې د کرملین مشر اوربان او زلنسکی سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیلی شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یکشنبې په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپانا لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نه ښکاري چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت ته مخه کړې ده. د یکشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د تار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلې پاتې نشي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بشري حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه دا ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د ښځو د حقوقو لاړ خلی جدي بحران سره مخ دی، جدي غبرګونونه ښيي، نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وړی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل باسانه چاره نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مرمن او جونی وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بي پروا پاتې شي، نو افغان خزي به پراتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو ستري لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروایۍ چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه یوازې خبرو او ژمنو ته، که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخه ونیسي، بلکې په نړیواله کچه باندې یو خطرناک بیلګې مخه ونیول شي.
البته نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندي لارې برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د رواني سپتمبر په دویمه په یو اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړی. دغه سازمان ویلي وو دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر ښځو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړې چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولې. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې وکړه په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولې. لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوال ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدري اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې می دارو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر کابل میشت نجونې او میرمنې وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټرو کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د نجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هره سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاد کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و واقع خیسته دی. یو نیم ساعت پا سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شد و سر ملگری شم او نا وقت کور تا را ورسیدم.
وی در طالبان حکومت در امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت به ځانګړي ډول ټاکسی موټر ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکي دا فارماسیست چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پاتې شوي چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خلق شده بر خانم، یعنی حتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بانند تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. نیم ساعت یا 20 دقیقې باید حتما په سړک ودرېږو چې د ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د 2-3 اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډېره زیاته دا موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وایي چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړی دی. دې میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتما در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه میرمن هم خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درېمې ناحیې و اوسېدونکې میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دې هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چنان پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش روی را برای من اختصاص داده بودن چون بخیه مسافرها مرتا بودن.
زموده مخکی میخوکتر در کابل لرویدی زده سبز ولسوالی تولاره شم چون موتر در ورخلم مخکی سیتی ما تا پریخه و زکشت نو ناری نسوار لیو چه در سبز تاورا سیدو طالبان و موتر چلون که ودر و اول موتر ای بویسته. بیا چې موټر چلوون ته راغی ویلې چې زه ځکه درولی وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړي. ډېر وخت ګورم چې ټیکسي ښاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه سوې انجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور سوی د 3 مادې په 3، 4، او 5 بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل سوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بے حجابه ښځې ونه لیږدوي. نامحرم و نارینه و سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي او دغه شان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته تمنلو نه ده.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډېره مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نه کې خلې وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. به داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډېره علاقه و، مینه مې و. نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم. نو بیا مې دا هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه کنه. نو دغه علاقه او مینه او مغه چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب لرجان مې شوه، خپل یو هنرمند سړی و. هغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یې ختم درلوده. نو هغه د رسامۍ او د خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ، اغیز وکړ، نو وروسته بیا ما خپل کارونه دې کوله. نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگي راوړلې. نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې نه پیل شو.
شغله مسعود، ساسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره دا اسه چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا. نو د تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه د هنر سره وا. نو دم دې برخه کې تشویق کولم چې ته دا کار کوي شي، زه غواړم چې لاړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولي؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم، ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي، هغه راته وایي چې ادبیات څه کې، ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بېخي په کانکور کې انتخاب نه کړ. نو داسې هغه غونډه حالات کې زه من بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباره ایم کړم.
په کوم کال حقوق فارغ شوې؟
څوارلس سوه کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مونږ کوچ کاش کې مو ادبیات لوستي وای؟
او بالکل وسم دا احساس کوم چې کاش کې ما ادبیات لوستي وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ولولي، بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا وسم دغه په خپل وجود کې دغه احساس کوم چې کاش کې ادبیات مې لوستي وای، خو بیا هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو وسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استادی مو څنګه انتخاب کړ؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولای؟
استادی خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم، یو مال یو شخصي دې ځکه کار ته بیا مې سونه شې الته استادی وکړ. نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان را تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا. نو دې په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله. نو تقریبا دغه ته نه کله کې چې زه اوس دغه برخه کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپله علاقه نه درلوده چې ما دغه لوی برخه ما ته ښیي.
د معلمی په برخه کې کراته وای سي ساسو ز دکون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو کولنیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو کولنیز مرکز لرم چې شخصي دا کې ما سره مختلفو برونو علاقان شته دي ما شمانم شته دي زوانم شته دي پکې زه بلابل برخه تدریس کوم چې ما ان شاء الله دا سی خطاطی دا انځورګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس لرم البته بلغه د جون کوم چې دا دی شخصي دا سی مؤسسي غوډه جوړ شوی ټولګي د محلي ټولګي موږ ته وایو پدا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دا تدریس کې دا کې ذکر کوم هغه چې ما سره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري ډېر عاطفې ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري داسې لکه هغه د یو فصل چې کله رسل کېږي نو زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي متاسفانه زموږ مکاتب کې بیا اس کې چې دا اول دویم دریم تل کې داسې معلومات تا کې چې هغه ملایقه نه وي نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کې دویم ټولګي نه کېږي نو کدا خو نه شي بیا دوی هغه علمي مختصه کې یو څه تکنه کېږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی دا څه درته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چار چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینې د عاطفې تړاو ډیر ضروري ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکې دل دي زنه خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړي کنه ګام نه کیږي بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي کنه چې دغه کار خپله اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس نه خغه ولیکه پر مثال کورنۍ دنده ولیکه چې زه هغه دی لوب وخم زونی سم دته داسې سیستم زه جوړوم چې دای ماته خپل دی شوق لږه کار وکړي مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونې کې جمع کیږي ستوري دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کیږي چارته مډال زور کوم د ماشومان سره د چیتو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې زیات اغېز کوي همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت وده ورکوي دوی هم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جام شم شبر سه محترم ما د قدیم نه ټولګي کې د درې برخې لرم د ما د دې جایزې نوم ورکړی دا په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکوند بل دی استاد غزلفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي بلکې غوره خاطره ده بل غوره کیسه ده نو دا په ونه کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دي نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم ما دوی ډیر زیات خوشاليږي حسيږي او د کومه خاطره مکرات لیکلې وي اغه زب یا په صاحب باندې اډوم او خپل ګلر کې وزن سره ساتنه
دغه کورنۍ کار مشان ته هم تاسو سپاره او کنه د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نه دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره البته ما یو شاګرد وغه په تقریبا 14 کلن وغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه کتاب هم د الوت ما دغه کیسه بیا د ډیرو غو سره شریکه کړه نو ډیره ښه لیکلې وه د ماشومان ته یو کیسه لیکلې الوت په نامه کیسه وه نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیره پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې درته کړی دی زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کما دغه باندې دیو کیسه جوړه مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا د مرغی ته د یو خیالي کیسه جوړه کیدی ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی یو بل ورکنه ډیر جالب غوته جوړی دا ستاسو ته جوړی بیا
زو چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړه کم نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چرالو شمه اوس مې ډیر فکر پیو کو چې دا شور د څه لپاره دسه احساس میو کو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په وزندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته لدی راوسی او غال مغال کوي او شور جوړوي. ساس شاګردان څنګه کله چې رخصتی شي شور غال مغالی وي او کنه غلی روان وي؟
جان مشم زب دې زله خبره درته وکم. مثال ما سره کوم الکان دی دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دی ته خپاوي چې دا جمعه ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه ساس کی خپاوي. مثال کله چې وزي دې د خپاوي ساس کی چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر شی مزه کړ کنه نو زه پریږدم چې دې ولیدا سي کی هغه دې برخورد خبره بیا مرګ ځی کنه چې ته دې ته ښه تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې ښه چلند ورسره وکې دې په دوی هغه کوم چې مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل اتمن ماشومان چې دي شوفي کوي مثال شیطانی کې هغه دې خپل حق ده دا سی هغه ته توقع هم نه لري کوم چې مثال دې لوی سړي توقع دی وکړو نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه دا سی چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري دې خپګون احساس کوي. ما تخپل په خاطرو کې مدال کړی دي چې استاد جان مثال کې جمعه ورځ راشه یا بل رخصتي راشه دوی دې خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپه کې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبیونه کی نو د د وجود له انرژي ډک دی دی باید هغه وکړي شوخي وکړي او ناکراری وکړي کېدای شي د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله؟
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تفریح برخه کې د ځینې وخت ورکوم. او بل تاسو چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فورا چې دغه شاګرد لاسي شتنی او شوخي کړي وکړه زه بیا مخه مخ نور ترایم چې مثال د ټول اکان په مخ کې دی ته چې دغه کار دی ولې کړه کنه یا ورته کاغذ کې وشي ولې کړه دته په پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم. مثال ډیالوګ کې بدل کړم کرکټر ته بدل کړم چې داسې یو الګ واغ او کنه هغه خپل د چې کوم هغه منفي نقطه اجرا کړی دغه دی ور باندې پوه شي. نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي. مثال جمعې په ورځ دانه موږ منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب که چیرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي؟
ما خو لمړی علاقه دی کرکټ سره بیا کرکټ رانه پات شو په 1403 کال کې جیم ورزش پیل کړ بدن خپل چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش کو د تر سال می دی بوکس ستنه نام کاو نو دغه څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې یو کلب جوړ کړل ما سره تقریبا تر شپږو بیا پورې شاګردان دي. نو دوی دغه دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخې ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم. مثال سهار وختي کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپل دغه ورزش ته سیده شي دا هم یو تفریح ده چې ښه اجرا شي خپل استادیان ورسره وځي نو دا ما خپل یو تفریح درته.
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ کړی ده. دوی ماشاءالله په کلی کې د ما سره نو زه خپل لوبه تم بیا ما ګرځې ته شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړو. بل ما یو دغه نه دي کړی مهاري لوبه کې هم کار کړی ده دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چونې مسابقه تیاری کړی دی لاس چا کوي مسابقه درسو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلی چې دغه ورسره مینه پیدا شي. سمدا موږ به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو. سهار وختي کې بلوی هم نن خلک راوتلو دی به قدم مها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي مثال یغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنوي. استاسو کوم شاګردان سي د پکوما برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده. آیا د لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پی کوي؟
او بالکل بالکل مونږ چې کله مسابقه ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم غوښتل کړه دای فوټ شي دکنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرېس کوي لکه جوسکړي شیان دې کاروي هغه دې مثال دی راکټه کې لکه الوګان شو ریجی شوي سلاتان شو دغه شان ډیر کاروي نو د غړو امداسې جوړې څخه د پریز کې هغه برنامې زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه وخورئ څنګه مخته لاړ شئ نو دې برخه کې هم دوی سره کار کړی دی اوس هم دوی ډېر کنټرول کوي که نه دوی د وجود فټنس چې ده زه هره جمله دې وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی څومره کم شوی ده نو دا برخه کې زه کار ورسره کوم
د هغه برخې ته که راشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکئ څنګه د شعر لیکل مو دوام لري
و دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نثر زیات لیکم خپل خاطرې زیات لیکم شیبر سه محترم ما د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه دغه ځان سره ځنې کوم اوس یې نغښمه تر رپی متر 15 سونه ما وخت دی او په دغه نثر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خوند راکې او بل د شعر اوس زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم لوی شعر ډیر زیات ولما یو د شعر څخه زیات خوند خلمه
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وی او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې
شعر داسې چې موږ د علاقه غرنیز علاقه ده یو کوي مې یو شعرانه طبیعت لري کله چې زه غرته خېجم یا کله د طبیعت کورم او د خپل ماته یو شعر راکې انداس یو ریاضت په الهام راکې یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعری له ملکه استاد پسرلای شو انداسې کاروان صاحب شو درویش درانه شو سو دا زخل کور کې کتابخانه هم لرمه دوی سره ډیر مسرکوم هغه هم د یو الهام غون ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه انداسې نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم نو دا سې یو ریاضت غون کې یو بس کله ور نو شعر مراشیا سره شعر کړ
مخکې تاسو اوویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
داسې دقیقه نه درته معلوم خو خاطرې لنډ هم شته دي اوږدې هم شته دي ځینې خاطرې مخونه مخونه دام کړی ده ځینې خاطرې بیا لنډې دي ما خپله د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډېر راوې ما په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي لیکلو ته خو په وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم خو په واتس اپ بل هغه کې میزان ته غوړ ته جوړ کړی دا التم خوندې کړې دي
د هغه برخې ته کبیر تر وګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار له کوره ووځي مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي په جمعې کې هم منډې ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پرله پسې خاطرې هم ولیکي څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کومه دا په ښه شان سره ترسره کړم نور ستړی یم خدای شته کنه او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ماته راکوي یو ډاډ ماته راکوي مثال که زه ستړی هم شم خو دوی یو آینده به لري که نه نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ماته راکوي کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ما ته تشویق وي مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي هغه ماته یو ډاډ راکوي تشویق راکوي نو ځکه زه داسې مخته روان یم بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا به ماته ډېره ښه که نه خیر ستړی دی شمه خولې دی شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي که نه دا نسل چې کوم ده نو دې په خاطر زه دا کار کوم
دا خود احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسکیج نشي انسان ډېر کارونه وکړي ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا وو ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړم او بل زیات کوشش نه کوم چې زه تدریس کوم دا تدریس تاسو ته سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه د تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوښي خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرت ز واخلم چې ما خبر نه شي زده کړی دي ام داسې د قد سپور برخه شو د لیکواله برخه شو کوم برخه ده کنه بیرت ز روحیا یو را داخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مورې خبري ونه کړې تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېږي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي همداسې ده
همداسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مساتلی دي
جام شمنه نه مسره سي 15 شونه پوری هنري تابلوګان شته دي چې هغه مساتلی دي کار نور باندې کړی ده او برادر شي ما تیر کال یو هنري نندتون جوړ کړی او دا غیر سمه څه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شي چې دی مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت او غلې مغامې تصویر کړی دا بس دا شان مې راخستې دي چې دا ولس خلک یو ګوري کنه یا خپل کنه دا کله ورته ضرورت او خېج ما ځان سره دغه ډیر سمه کې تا چایو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې په خوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غني راوته فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکړم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگا دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته خو کله ورشي ګردیز تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم اگر هغه نه راوړم نو دا سي زمخت زنه بل دا سي دا چې زما خبره بده تا وکم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولي ځکه چې یو هغه اقتصادي وزه هغه چې د ډېر لوړ د جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه د پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي دا چې اول دغه پر سامه کې دغه د پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژنې یا تیاره وپېژنې یا مکسینګ وپېژنې چې سطحه وپېژنې یا مثال زه یو منظره تصویرومه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پوهېږي بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سخت پینه لري که نه هغه ورو ورو بیا جوړېږي خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژنې دوی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته دمره
دا ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی به پراتلونکي کې تکړه رسامان وي
شته دي نشه له ما سره دوی خوارم شته دي نو دوی په ډیر کم وخت کې بدلون کړی تغییر کړی دا زه بواری م چې دوه درې خداسي کسان وي چې دغه برخه کې به ډیر پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زه په بواری م ځکه زه چې دوی عمر کې نو ما داسې خوارې نه شو کولای ما داسې کار نه شو کولای کنه دوی اوس په کم عمر کې دي خو دوی د هنري اساس چې ډېر ښکلې دي ډېر اعلی دي نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دوی به شاهکار به جوړېږي ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو ته راشم په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایتو په سطح باندې تکړه ځلېدلې وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې شي یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګرام سره دوه شګردان داسې دي درې شګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکې ځای ده خو چې کله زه دې د خوارې ته ګورم دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته زه ګورم زه ډېر او احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوبه ته بوویلی په ګردیز کې دې بیا کمربندونه واخیسته را دي منا ورکې چې دې د آینده به ان شاء الله نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډېر مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله وسې بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
Thank you. Jana, 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 jana